هل صاحب خوش آمدین.
ډیره زیاته مننه کوم فروغ صاحب. قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې یو ساعت خبرونې اوریدو ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به د امریکا له دفاع وزیر سره د افغان ولسمشر د پرونیو خبرو اترو په اړه جزئیات درکړو. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه هم لرو. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه هم خپرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو د سر ټکی، افغان ولسمشر د امریکا له دفاع وزیر سره په کتنه کې د سولې بهیر د راتلونکو پړاوونو او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي. ولسمشر اشرف غني د جاپان د نوي امپراتور د تاج ایښودلو په مراسمو کې د ګډون لپاره توکیو ته روان شوی، او د لبنان صدر اعظم د دې هیواد د اقتصادي بحران د حل لپاره د حکومت له متحدانو سره په ګډه د اصلاحاتو ژمنه کړې. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر تیر ماښام په ارګ کې د تروریزم پر ضد د مبارزې له افغان ځواکونو سره د امریکا د مرستو او د سولې د بهیر د راتلونکي په اړه خبرې کړې. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادۍ راډیو ته ویل چې ښاغلی اسپر له افغان پوځ سره د امریکا د مرستو پر اغېزمنتوب ټینګار وکړ، او افغان ولسمشر هم په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د فساد پر ضد د مبارزې او په دې مبارزه کې د سیستماتیکو اجراتو د کامیابی یادونه وکړه. اسپر له ښاغلي غني سره له لیدنې وروسته پر ټویټر ولیکل، افغان ولسمشر سره په دې کې هم نظر و چې افغانستان باید هیڅکله بیا د تروریستانو په پټنځای بدل نشي. امریکایي چارواکي وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان لپاره د نور وخت د غوښتنې په خاطر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړې ملاتړ کوي. د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیرات معینیت پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو د نتایجو په جمعبندۍ کې دقت د سرعت په پرتله مهم دی. ټاکل شوی و چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج د شنبې په ورځ اعلان شي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تخنیکي ستونزو او نور شفافیت لپاره دا کار وځنډاوه. د کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات د لومړنیو نتایجو په اعلان کې د ځنډ یو علت د نږدې 3000 هغو آلو تخنیکي ستونزې یادې کړې چې نتایج کمیسیون ته انتقالیږي.
نو دغه دیوایسونو شیشې ماتې وې، ځینې هم نه روښانه کېدل. د معلومات به هم سر وخت ته ولېږدول شي، له هغې وروسته به پاکې ناپاکې رایې جدا، او انشاءالله د څو ورځو په موده کې به د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي فایلې له ملت سره شریکې کړو.
لبلې خو په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اقداماتو ملاتړ کوي. ښاغلی باس هم د بیړې پر ځای د دقیقې نتیجې د اعلان پر اهمیت ټینګار کړی. افغان ولسمشر اشرف غنی د جاپان د نوي امپراتور ناروهیتو د تاج ایښودو په مراسمو کې د ګډون لپاره توکیو ته روان شوی. جمهوری ریاست په یو خبرپنه کې وایي چې ښاغلی غنی به د دې سفر په ترڅ کې له جاپاني چارواکو او د دې هیواد د نړیوالو همکاریو د ادارې جایکا له مشر سره هم وګوري. ټاکل شوی چې د جاپان د نوي امپراتور د تاج ایښودو رسمي مراسم سبا سه شنبه ترسره شي. ناروهیتو د روان کال په غوي میاشت کې د جاپان د 126 امپراتور په توګه غوره شو. لازادی رادیو خبرونه اوري. د لبنان صدر اعظم سعد حریری د اقتصادي بحران د اوري لپاره د حکومت له متحدانو سره په ګډه د یو لړ اصلاحاتو ژمنه کړې. حریری د لبنان د ائتلافي حکومت مشر دی. هغه ته 2 ساعته وخت ورکړل شوی و چې اصلاحات راولي، کنه یو ځل بیا یې د استعفا غوښتنه مطرح کېدای شي. په لبنان کې خلکو د ناوړه اقتصادي حالت پر ضد مظاهرې وکړې او ویلي دي چې د بېوزلۍ او اقتصادي بحران یو مهم علت فساد دی چې باید له منځه یوړل شي. حریری ژمنه کړې چې چارواکو نیمایی معاشونه به کموي او له بانکونو به 3 میلیارد او 300 میلیون ډالر اخلي، څو د بودیجې کسر پرې ورغوي. د هډيري حکومت د نړیوالو تمویلونکو د 11 میلیارد ډالر مرستې د ترلاسه کولو په خاطر ژمنه کړې چې د مخابراتو او برېښنا سکتورونه به خصوصي شرکتونو ته سپاري. په هنګ کانګ کې مظاهره چانو تر دوه اونیو ځنډ وروسته پرون یو ځل بیا مظاهرې پیل کړې. په دې ترڅ کې مظاهره چیان له پولیسو سره لاس ګریوان شول. پولیسو پر اعتراض کوونکو اوښکې بهونکی ګاز وکاراو او هغوی له چاودیدونکو موادو ډک بوتلونه پر سرکونو ګزار کړل. په خوډب کې د اوښتې مرګ ژوبلې راپور تر اوسه نه دی ورکړل شوی. په هنګ کانګ کې لکونه خلکو وروسته له هغه مظاهرې پیل کړې چې حکومت غوښتل بندیان چین ته وسپاري. دوی د هنګ کانګ د حکومت پر ضد چینی مکور وکیل لري ودرېدل او مظاهرې دومره پراخې شوې چې د هنګ کانګ په تاریخ کې ساری نه دی لیدل شوی. له جون میاشتې راهیسې په دې پیل شویو مظاهرو کې تر اوسه د زرګونو کسانو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوی او حکومت 2.5 مظاهره چان نیولې دي. او درې امریکایي سرتیری پرون د متحدو ایالاتو په جورجیا ایالت کې ووژل شول. د امریکا پوز ویلي چې دا سرتیری په یو زغرګاډي کې ناست وو او د پوځي تمرینونو پر مهال په یوه پیښه کې وژل شوی. پر دوی سربیره درې نور سرتیری هم ټپیان دي چې چارواکي وایي سمدستي روغتون ته انتقال شوي. د وژل شویو او ټپي عسکرو هویت نه دی ښودل شوی. موږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون له ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. د دې کتنې له جزئیاتو مو خبره وو.
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر پانا منیتیو دفاعي ځواکونو سره د امریکا د مرستو پر موثریت باندې ټینګار وکړ.
په غزنی کې معلولین او د شهیدانو د کورنیو غړي له حکومت څخه د مرستې تمه لري. په نورو موضوعاتو کې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د تاریخي او لاسي صنایعو ترڅنګ انځوریز نندارتون جوړ شوی. په نړیوالو مسایلو کې مو په کشمیر کې د هندي او پاکستاني پوځونو د نښتو له وروستي حاله خبره وو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو اونیس پروګرامونه واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو رابولم د دې خپرونې د لومړي راپور اوریدو ته. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د افغانستان له جمهور رئیس ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د پروسې له تروریزم سره د مبارزې او د افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز په اړه خبرې کړي. ښاغلی اسپر وروسته پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې افغانستان باید بیا هیڅکله د تروریستانو په امن پټنځای بدل نشي. اسپر پرون په کابل کې وو او ماښام یې له ولسمشر اشرف غنی سره په ارګ کې وکتل. د موضوع جزئیات د سفیولا ستانگزی پر راپور کې.
افغانستان ته په لومړني سفر کې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر له تروریزم سره پر مبارزې، له افغان پوځیانو سره د امریکا د مرستو په مؤثریت او د سولې د پروسې پر راتلونکو پړاوونو غږېدلی. ښاغلی اسپر پرون ماښام په ارګ ماڼۍ کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره لیدلی. هغه وروسته په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې لیدنه کې دواړه په دې خبرې موافق وو چې افغانستان باید هیڅکله د تروریستانو امن پټنځای نه شي څو هغوی بیا پر امریکا بریدونه وکړي. اسپر دا هم لیکلی چې امریکا د قاطع ملاتړ د ماموریت ملاتړ او د ملګرتیا غختلی کولو ته ژمن ده. د افغان ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند د واخان مینپال هم بیګا ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان ولسمشر او د امریکا د دفاع د وزیر د لیدنې جزئیات بیان کړل.
دواړه دورې د افغانستان او سیمې او نړۍ پر امنیتي مسایلو، تروریزم سره پر مبارزه، د افغانستان او امنیتي دفاعي ځواکونو د تمویل او تجهیز او په بیلابیلو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر همکاریو باندې بحث او خبرې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر پان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د امریکا د مرستو پر موثریت باندې ټینګار وکړ.
مارکس پر داسې وخت کابل ته ولاړ چې له وسلوالو طالبانو سره د امریکا خبرې لغوه شوې او په افغانستان کې جګړو زور واخیست. د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې وروستیو درې میاشتو جګړو او بریدونو کې د ملکیانو مرګ ژوبله څه باندې 40% زیاته شوې. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر له افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر لیدنې مخکې پرون هغو خبریالانو ته چې له ده سره مل وویلي امریکا په پام کې لري په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 ته راښکته کړي. د هغه په خبره هیواد یې پرته له دې چې له تروریزم خاصتا له داعش او القاعدې سره روانه مبارزه زیانمنه شي کولی شي خپل عسکر کم کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو واره ویلي چې امریکایي عسکر به بېرته خپلو کورونو ته ستانه کړي. د افغان ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند د واخان مینپال وویل افغان حکومت د ځواکونو د شمیر کموالی په شرایطو پورې تړلې مسئله بولي.
په وضعیت پورې تړلې دي، دا د قواوو کمېدل که چېرته وضعیت سمی دي تهدید کمی دي بېله شکه موږ به د قواوو پر کمېدلو باندې غور کوو، او که چېرته وضعیت د دې تقاضا کوي چې بالقوا تهدید دی نو بنا د بالقوا تهدید په وړاندې باندې موږ مشترکه مبارزه کوو، دې مبارزې ته ادامه ورکوو.
امریکا متحده ایالاتونه د غوڅ ملاتړ د ماموریت د نورو ګډونوالو ترڅنګ په افغانستان کې څه باندې 4000 عسکر لري چې اکثر یې د افغان پوځیانو پر روزلو او مشورو بوخت دي. د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او امریکایي عسکرو سره هم لیدلي. هغه په خپل ټوټر لیکلي چې د خپلواک او ډیموکراتیک افغانستان ملاتړ ته ژمن دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندهار اوسیدونکو پرون د یو سولایز لاریون په ترڅ کې د ننګرهار ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې وروستۍ پیښه وغندله او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د تروریستي ډلو په له منځه وړلو کې له افغان دولت سره مرسته وکړي. لاریونوالو د جګړې له ښکېلو غاړو هم د دې ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه وکړه. په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال صادق رښتینی د لاریون ته ورغلی و.
پر مسجد برید، پر اسلام برید دی. ننګایانو د کندهار خلک
لسګونه کنداري ځوانان راټول سوي او په یو آواز د شعار پور کولو د ننګرهار د هسکې مینې پیښه غندي.
مرګ د اسلام پر دښمنانو، مرګ د افغانانو پر دښمنانو.
د ننګرهار د هسکې مینې په یوه جماعت کې پر لمونځ کوونکو د تیرې جمعې ورځې خونړۍ برید چې پکښې سلمونځ کوونکو ته مرګ ژوبله واغوښتل، د هیواد په ګوټ ګوټ کې د خلکو له جدي غبرګون سره مخ سو. د یکشنبې په ورځ د کندهار اوسیدونکو هم د یو سولیز لاریون پر مهال یاد پیښه وغندل او پر نړیوالې ټولنې یې غږ وکړ چې د ترهګرۍ په لمنځه وړلو کې د افغانانو سره رښتینې همکاري وکړي.
موږ نسل وژنه روانه ده، دې نسل وژنې په کلکه غندنه کوو. موږ پر نړیوالې ټولنې غږ کوو چې په دې اړه په ډېره جدي توګه د ته پاملرنه وکړي او خپل تصامیم ونیسي، ګامونه واخلي. کنه بیا ولس مجبور دی چې تصمیم ونیسي. نور ولس تر پزې راغلی دی، نور به ولس ورځي د انعامات دفتر به بندوي، نور به ولس ورځي نړیوالې ټولنې ته به وایي چې تاسو شتون دلته په هیڅ معنا نه دی، چې د بې ګناه افغانانو د ژوند د ساتنې صرف ژغ څوک نشي پورته کولی.
صداسې نړیوالو او خارجي موسسو او خارجانو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې نور دې افغانانو په مابینځو کې لاس نه وهي او چېرته دي نور د پای ټکی کښېږي.
د لاریون ګډونوالو د امریکا سره د سوي امنیتي تړون د عملي کېدو غوښتنه هم وکړه. د کندهار اوسیدونکي وایي پر جماعتونو بریدونه د هغو ډلو لخوا ترسره کیږي چې د اسلام له نوم څخه په استفادې بهرنیو استخباراتو ته کار کوي. خلک پر افغان حکومت په نیوکې سره وایي چې د غندنو پر ځای د نور د ورته پیښو د مخنیوي لپاره کار وکړي.
موږ په دولت باندې، په طالبانو باندې او د جنګ په ټولو شکلو غاو غږ کوو چې نور د دغسې کسانو د دغسې ترهګرو دپاره زمینه نه مساعد ده، نور د دغسې بریدونو مخه ونیسي، نور دغسې کسانو ته اجازه ورنه کړي چې زموږ بېګناه هیوادوال پښې ووژسي.
ټول افغانان په یوه ژغ، په یوه زړه واڅیږو، نور د وطن د دښمنانو ته، نور د بشریت دښمنانو ته جواب ووایو او موږ لعنت پر ووایو.
د تیرې جمعې په ورځ د هسکې مینې د جودرې د کلي په جماعت کې د لمانځه د ادا کولو پر مهال چاودنې درو بیا کسان ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړه. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی.
په راپور کې مو واورېدل چې په کندهار کې یو شمیر کسانو پرون د یو سوله ییز لاریون په ترڅ کې د ننګرهار ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې په یو جومات کې چاودنه وغندله او له نړیوالې ټولنې یې وغوښتل چې د دې ډول پیښو د مخنیوي په چاره کې او همداراز د تروریستي ډلو د له منځه وړو په چاره کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. په غزنی کې معلولین او د وژل شویو سرتیرو د کورنیو غړي له دولت څخه د خپلو قانوني امتیازونو غوښتنه کوي. ډیری دا سرتیري له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې له ټپي کېدو وروسته معلول شوي دي. دوی له دولت څخه د کاري امکاناتو د برابرولو غوښتنه کوي. حبیب رحمان تاثیر د موضوع جزئیات اوروي.
د غزنی ولایت یو شمیر معلولین وایي د نظام په ننګه جګړه کې معلول سوي د کورنیو غړي وزل سوي خو حکومت ورته پام نه کوي. دوی غواړي چې دولت دې ورته د کار زمینه برابر او ټول امتیازات دې پر وخت ورکړي چې ستونزې یې راکمې سي. په غزنی کې د معلولینو د ټولنې مشر حسین دار طاهری وایي موږ له خپل دولت څخه غوښتنه کوو چې په یو شمیر ولایتونو کې معلولینو تمځکې ورکړل سوي دي، خو په غزنی کې لا تر اوسه هم معلولو کسانو تمځکې نه دي توزیع سوي. ولسمشر ژغ کوو چې زموږ حقونو ته رسېدنه وسي. معلولین د روانې جګړې قربانیان دي او له ټولو امتیازاتو باید برخمن سي. هغه څه چې معلولینو او د شهیدانو کورنیو ته د دولت له لورې په پام کې نیول سوي هغه باید ورکړي. د یاد شورا مرستیال احمد جان بیا وایي که دولت دوی ته خپل ځانګړي سوي حقونه ورنه کړي نو په اعتراضونو به لاس پورې کړي.
زموږ په دولت اوس حق ده، مخته که جوړو ګرځېدو خدمت هم ورته کوو په هر جي کې په هر واسطو کې. اوس هم غواړو چې دولت ته دې معلولیت له طریقه دولت موږ لاسنیوی وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دغه ځای کې ډیری وخت معلولینو د خپلو امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره لاریونونه او اعتراضونه هم کړي دي. بل لور ته د شهیدانو او معلولینو چارو امریت وایي 1% معلولینو او 1% د شهیدانو کورنیو ته په ښارګوټو کې ونډه ورکړل سوې ده. د شهیدانو او معلولینو چارو امیر نصر الله سیاسي وایي سږ کال یې تر اوسه پورې 2,000,000 افغانۍ تقسیم کړي او یوه اندازه نورې هم په پام کې لري.
دا د قانوني حق ده، هغه توزیع د معاش نو مخکې چهارشنبه کې موږ پیسې انتقال کړي دي، هغه د بانکو مسؤلیت دي خپل معاش شهدا ملین توزیع کړي. او سږ کال تاثیر صاحب موږ تر اوسه پورې ستاسو سره د مصاحبه کوم 2,000,000 افغانۍ معاش شهدا ملین توزیع کړي دي.
په غزنی کې ځینې د نظر خاوندان هم په دې نظر دي که دولت ته دغه معلولینو ستونزو ته د حل لاره پیدا نه کړي مشکلات به یې زیات سي. کامران الکوزای وایي که یوې خوا ته خپل حق پر وخت نه ورکول کېږي خو بلې خوا ته په ورکولو کې هم نیم ورڅخه اخیستل کېږي.
کله چې یو نظامي د جنگ په لومړیو قدمو کې ولاړ وي او د هیواد څخه دفاع کوي، کله چې هغه مایوبیږي یا د وجود کوم غړی د لاسه ورکوي، هغه له دولت څخه ډېره توقع لري. د بده مرغه چې دې طرف ته هیڅ نوه توجه هغې ته نه کېږي، یا حداقل هغه کوم پیسې چې دې ته په نظر کې نیول شوي د کوم مذهب چې زه معلومات لرم نیمې پیسې په اداراتو کې دغو نه اخیستل کېږي.
د نور هیواد په څېر په غزنی کې هم د روانې جګړې له کبله په سلګونه کسان معلول سوي دي. دوی وایي که دولت یې ستونزې حل نه کړي نو مدني اعتراضونو ته به دوام ورکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. په هلمند کې د تاریخي او لاسي صنایعو ترڅنګ انځوریز نندارتون جوړ شو. د دې نندارتون د پرانیستو د مراسمو لپاره د کابل نه د اطلاعاتو او کلتور وزارت جګپوړي چارواکي ورغلي وو. د لشکرګه ښاریانو یې د دې نندارتون لیدنه په شوق سره وکړه، خو د لاسي صنایعو د غرفو مسؤلینو یو ځل بیا له حکومت څخه د دوی صنایعو ته د بازار موندنې غوښتنه وکړه. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی د موضوع نور جزئیات اوروي.
د پخوانی سینما په انګړ کې د ایشودل سو توکو نندارې ته ډلې ډلې خلک راځي. د لشکرګاه ښار لومړی امنیتي او زیاته مخامخ د سینما یا فرهنګي مرکز په واړه تالار کې سلګونه کسان چې اکثره یې ښځې او ځوانان دي، دلته د راړول سو تاریخي لاسي او انځوریزو توکو د غرفو او میزونو څخه لیدنه کوي. د دې نندارتون د پرانیستلو او ګډون لپاره د کابل څخه د اطلاعات او کلتور د وزارت سلاحکار طارق رشاد او یو شمیر ادارو رسان هم راغلي دي. د هلمند د ولایت د مقام چارواکو د اطلاعات او فرهنګ د وزارت مسؤلینو لخوا په دې ولایت کې د فرهنګي اونۍ د پیل په خاطر یوازې مننه وکړه او د وزارت مسؤلونو هم د هلمند ولایت د تاریخي ابداتو او فرهنګي ودې په خاطر رسنیو ته څه نوې زیری ورنه کړ. د نندارتون ګډونکوونکي وایي تر هغو چې د تاریخي ابداتو د رغونې عملي کار پیل نسي او د هلمند د فرهنګي ودې لپاره د تشو وعدو پر ځای کارونه ونسي، دغه ډول نندارتونونه به د تیرو هغو په څیر ګټه ونه کړي. د پوهنتون دوه استادان محمد انوار حیدری او نذیر احمد رشتین ازادي راډیو ټول نندارتونونه هغه وخت شوي چې په عمل کې هم نتیجه ولري.
نندارتون ګټه دا ده چې په ټولنه کې هر هغه څوک چې دغه فکرونه ویني چې د شودو لاسي صنایع دي، نور تاریخي آثار دي، دغه مواد یا دغه څه ویني، بیا په خپلو کورونو کې نشري یا په خپلو ټولنو کې نشري، د شودو پر کورونو پر کارونو پر لاسته راوړنو باندې باور کوي.
دا باید رانیول سي او د بازار انکشاف وکړي. د دوی څخه نن د دوی دغه کار چې ننداري ته وړاندې شوی دی او کتل کیږي، دا رانیول سي، دوی به تر دې ښه ډیزاینونه بازار ته وړاندې کړي. مهم مسله دا ده چې حکومت دوی سره رښتیا همکاري کوي او تر دغه بازاري مسایل ور اخوا دوی به ډیره توجه دی ته وکړي چې د دې د پروش یو زمينه ورته برابر کړي.
پر لوی تختو د سولېز او آرام ژوند سره تړلي عکسونه د پخوانیو زمانو د پاچاهانو د جنگي او رزمي وسایلو سره سره چننداري ته وړاندې سوي دي. د روخامو د ډبرو څخه جوړ سوي شایسته توکي لدی جملې د ډبرې څخه جوړ سوي دی و لوی سترنج یا شطرنج ترڅنګ د شوزو لخوا په لاس جوړ سوي شایسته لاسي خامکې غاړي د شوزو ډول ډول ښکلو کمیسونه او ډیر نور توکي د غنندارتون ته راوړل سول. د هلمند د شوزو چارو روسي وجهي رسولي ازادي راډیو ټول دوی ته معلومه سوې ده چې د شوزو د لاسي توکو په برخه کې هر نندارتون ګټه کړې ده. اغلی رسولي وویل هم د دوی د لاسي توکو بازار ښه سوی دی او هم ښځې ډېرې سوي دي او د لاسي صنایعو په برخه کې د کار دوام ته تشویق سوي دي.
په لومړي نندارتون کې بیخي د ښځې مشارکت هم لږ و، یعنی د دوی ګډون وطن کمرنګ و او دغه نو د دوی هغه شوق او علاقه هم نه و. دغه شی سره دوی فکر کوي چې هغه شیان چې موږ جوړوو یوازې کولای شو چې هغه خپلوان ته یا کسان چې د دوی سره شناخته او ارتباطات لري دوی ته ورکړي یا دوی ته خرڅ کړي. نو اوس دوی چې پوهیږي ورسته بله مثال دغه شیان چې دوی آماده کوي او نندارتونونو ته وړاندې کوي ډیریږي او کیفیت یې ښه یو څه سم شوی دی. خو په دغه نندارتونونو کې دوی کولای شي چې یو څه خرڅ کړي، یعنی کولای شي چې هغه شیان چې آماده دي دوی خرڅ کړي او دغه په مقابل کې نور خپل کارونه شروع.
د لشکرګاه ښار په فرهنګي مرکز کې که څه هم دا یو ګډ نندارتونو چې د فرهنګي اونۍ د پیل په مناسبت جوړ شوی و، خو نور هغو نندارتونونو ته چې پخوا یوازې د ښځو د لاسي توکو د شهرت او بازار موندنې په خاطر جوړ سوي ول، موږ ته ډیرو ښځو د لاسي توکو لپاره د بازار د نه موجودیت په خاطر شکایتونه کړي دي او ډیرو یې د دې کار څخه د لاس اخیستلو هم ویلي دي. مدلی استایی د ازادي راډیو هلمند.
اوس هم د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو. الیاس وبخې نوریاس نوری د نن ورځې ورځپانې کتلې او په لنډي سر راته وایي چې په پانو کې کوم مطلب خبر شوی.
نیویارک ټایمز ورځپانې د ننګرهار ولایت په هسک مینه کې د تېرې جمعې د ورځې د حملې او لسی وګړو ته پر مرګ ژوبلې یوه لیکنه خپره کړې ده. ورځپانه د هسک مینه د ولسوالۍ د جودرې کلي په اړه لیکي، دغه کلی چې 300 اوسېدونکي لري د روان کال په پیل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پرې اوبه بندې کړې وې. نیویارک ټایمز د مطلب په دوام لیکي، له ټولو ستونزو او کړاوونو سره سره ژوند په دې کلي کې تر تېرې جمعې پورې له کومې پیښې پرته مخته ته، خو ناڅاپه دغې حملې هر څه ګډوډ کړل. په دې حمله کې د وژل شوو له اویاو زیاتو کسانو قبرونو په دې کلي کې یوه لویه هدیره جوړه کړه. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي، د جودرې د کلي شاوخوا اویا کورنیو خپل یو یا څو غړي له لاسه ورکړي دي. د سیمې اوسیدونکو ویلي محمد عارف چې د دې کلي یوازنی ډاکټر له خپلو دو زامنو او دو ورونو سره په دې پیښه کې ووژل شو. د دې کلي یوازنی دوه ښوونکي هم د وژل شوو کسانو په ډله کې دي. نیویارک ټایمز لیکي، د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې ولسي وګړو ته اوښتې مرګ ژوبله په افغانستان کې د ملکي تلفاتو وروستۍ بېلګه ده. په تېرو دا ډول حملو کې هم ځان وژونکو جوماتونه، لوبغالي، تعلیمي مرکزونه او آن د خلکو اعتراضي غونډې په نښه کړي دي. د هسک مینه د پیښې په وړاندې غبرګون کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامیچي او ماموتو د یکشنبې په ورځ په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې وویل چې دا ډول وژنې په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي او عاملانه باید عدالت ته راکاږل شي او سزا ورکړل شي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د دې کال لومړنۍ نه میاشتې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو له پلوه تر ټولو خونړۍ موده بللې وه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په خبره کړي راپور کې ویلي چې په دې موده کې له 2500 زیات ملکي وګړي په افغانستان کې وژل شوي او نږدې 15000 وسوتنه نور ټپیان شوي دي. برتنوی ډیلی میل ورځپاڼې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنۍ نتیجې زندېدو ته په یو مطلب کې کتنه کړې ده. له مهالویش سره سم باید دغه نتیجه د تلې د میاشتې په 28مه د تېرې شنبې په ورځ اعلان شوې وای. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د دغې نتیجې اعلان نامعلوم وخت ځنډیدلی دی. د ډیلی میل په لیکنه د 9 میلیون مستحق رایه ورکوونکو له ډلې یوازې یوه درېیمه برخه رایه ورکوونکو د تلې د شپږمې نېټې په انتخاباتو کې خپلې رایې استعمال کړې. ډیلی میل وړاندې لیکي د انتخاباتو په تړاو د درغلۍ اندېښنې او د طالبانو د حملو په اړه ویره سبب شو چې افغانستان د لومړي ځل لپاره داسې انتخابات تجربه کړي چې پکې د خلکو ګډون ډېر کم و. خو د ورځپاڼې په وینا د خلکو له دغه کم ګډون سره سره داسې ښکاري چې سږني انتخابات د درغلۍ له اړخه تر ټولو خوندي، ځکه چې له بایومتریک دستګاو څخه په استفادې د څو ځلي رایو مخه ونیول شوه. د ډیلی میل لیکوال دا استدلال هم کوي چې د بایومتریک دستګاو د رایو شمیرلو شفافیت دغه بهیر پیچلی او سست کړی دی. د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنۍ نتیجې له زنګ سره سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه کوي چې وروستۍ نتیجې به په ټاکلي وخت چې د عقرب 14مه ده اعلان کړي. که هیڅ یو کاندید ونشي کولی چې په 50+1 رایه وګټي، د ولسمشرۍ انتخابات به دوهم پړاو ته غځیږي چې د ترسره شوو انتخاباتو د وروستۍ نتیجې له اعلان وروسته باید دوهم پړاو په 2 اونیو کې ترسره شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د ملکي وګړو په ګډون دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هند او پاکستان پوځي چارواکي یو بل تورنوي چې د ملکیانو سیمې یې په نښه کړي او ناکراریو ته لمن وهي. هند او پاکستان د کشمیر د لنجمنې سیمې پر سر سکل اند یو بل خاورې هم بمباري کړې. صفیولله ستانکزی او د موضوع جزئیات.
د کشمیر په لنجمنه سیمه کې پاکستانی او هندي عسکرو په یو بل ډزې کړې دي. دا تازه کړکیچ له وړمې ورځې یعنې شنبه را پیل شوی. د هند د پوځ لوی درستی جنرال بپن راوت پرون یکشنبه په نوې ډیلي کې خبریالانو ته وویل هندي سرتیرو پاکستانی پوځیان او هغه وسلوال په نښه کړي چې د دوی په خاورې بریدونه کول.
پاکستانی سینا کو اور ان کے وہاں جو آتنکوادی ان کیمپ میں موجود تھے ان کو بھاری نقصان ہوا ہے.
پاکستانی فوجیان او پکمپونو کی تراگرو تا سخت دیانه وخته. تر اوسه پوری لشپګو تر لاسو پوری پاکستانی فوجیان وجل شوی او تقریبا په همدیش میر تراگر هم لمینځه تللی دی. تراگرو د مرګجوب له نور خبرونه هم لرو. خدا په یقین ویلی شو چې تراگرو درې کمپونه مو ویجاړ کړي او څلورم مو هم زیانمن کړي. که پاکستان همداسې چلن جاری وساتي موږ به هم راتلونکي کې همداسې جواب ورکو.
او اگر اس طرح کی کاروائی پاکستان کرتا رہا تو ہم جوابی کاروائی کرنے میں آگے بھی نہیں ہچکچائیں گے.
ہند تور لگوی چې پاکستانی فوجیان وسله والو ته لار ورکوي څو د هند په خاوره بریدونه وکړي. د هند د پوځ د مطبوعاتو څانګې د فرانسې خبری اژانس ته تایید کړي چې د کشمیر په کوپوارا غرنۍ سیمه کې دوه عسکر او یو ملکی کس وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د پاکستان پوځ بیا د اوسنیو تازه نښتو ملامتیا په هندي عسکرو اچوي چې په خبرې د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې په ملکیانو بریدونه کړي. د پوځ ویان جنرال آصف غفور په خپل ټوټر لیکلي په جورا، شاهکوټ او نوشهرې کی هندی عسکر او په ملکیانو بریدونه کړي. د غفور په خبره یو پاکستانی عسکر او شپږ ملکیان د هندی عسکرو په ډزو کې وژل شوی. دا هم ویلي چې پاکستانی فوجانو په جواب کې نه هندی عسکر وژلي او د هغوی دوه سنگرونه یې لمینځه وړي. هند او پاکستان د کشمیر د لانجې پر سر څو واره جګړه کړي او سکالې د همدغو کړکیچونو په اوج د یو بل خاورې هم بمبار کړلې. د کشمیر کړکیچ وروسته له هغه یو وار بیا زور واخیست چې د هند حکومت د اګست په 15مه د هندي کشمیر کورواکي ورختمه کړه او دغه کار نه یوازې په هندي کشمیر بلکې په پاکستان او بنگلاديش کې د خلکو او پاکستانی چارواکو توند خبرګون وپاره وو. دوه گاوند هیوادونو هند او پاکستان داسې وخت بیا په یو بل بریدونه کړي چې امریکا متحده ایالاتونو د خبرو لاره د لانجو په هواري ټینګار کړي.
ازادي رادیو ته غوښتنه کوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوه منیمای کې د انصاف پلاټه کې او د ورکو عزیزانو 19 پروګرامونه خبرو. خو له هغه مخکې په موکړې د خبرونو لنډیستا ولسمشر اشرف غنی او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون مخام په ارګ کې په خپل کتنه کې د تروریزم پر ضد مبارزې له افغان ځواکونو سره د امریکا د مرستو او د سولې د پروسې د راتلونکو اقداماتو لپاره خبرې وکړې. د جنوبی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت معینیت او په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان لپاره د نور وخت د غوښتنې په خاطر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړې ملاتړ کړی. افغان ولسمشر اشرف غنی د جاپان د نوي امپراتور ناروهیتو د تاج ایښودو په مراسمو کې د ګډون لپاره توکیو ته روان شوی. ټاکل شوی چې د جاپان د نوي امپراتور د تاج ایښودو رسمي مراسم سبا ترسره شي. د لبنان صدر اعظم سعد حریری د اقتصادي بحران د هواري لپاره د حکومت له متحدانو سره په ګډه د یو لړ اصلاحاتو ژمنه کړې ده. په داسې حال کې ده چې په لبنان کې خلکو د ناوړه اقتصادي حالت پر ضد مظاهرې کړي دي. او په هنګ کانګ کې مظاهرچیانو له دوو نیو ځنډ وروسته پرون یو ځل بیا مظاهره پیل کړې. په دې ترڅ کې مظاهرچیان له پولیسو سره لاس ګریوان شول او پولیسو پر اعتراض کوونکو اوښکې بهونکی ګاز وپاشه. او سم د خبرونه په دوهمه نیمه کې یو د ازادۍ رادیو 219 پروګرامونه لږمنې سره سم خبرو.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله به خپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما دا یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویګره کوه حاضر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د خوست ولایت د ګوربز د ولسوالۍ نه روح الله زدران ازادي رادیو ته ویلي چې د د پلار او نیکه د پکتیا ولایت نه ګوربز ولسوالۍ ته کډه شوه. دلته ځمکې لري، جایدادونه لري، خونځه او پوهنځه هم ویلې او ماشومان هم په خونځه کې دي. دوی ډیر موده کیږي چې غواړي د ګوربز د ولسوالۍ تذکره ولري خو مقامات په دې حصہ کې اجرات نه کوي. دا ستونزه مو د خوست د ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
نوم دې څه دی ورور؟
نوم روح الله زدران دی.
د کوم ځای دې ټلیفون کړی؟
د خوست ولایت د ګوربز ولسوالۍ څخه.
مشکل دې څه و؟
مشکل تا ده دلته د ګوربز ولسوالۍ کې زموږ زدران کوم د شپږ سوه کورونا دي متاسفانه دلته موږ ته تصویرې نه راکول کیږي.
تاسو دا همدغه ځای اوسیدونکي استئ که نه د بل ځای نه راغلي استئ؟
اصل د پکتیا نه راغلي خو دلته موږ کورونا دي ځکه د تدریس دلته کړی دی، هر سیم دلته کړی دی، بودباش دلته دی.
تاسو غواړئ چې د دې ځای تذکیرې ولرئ؟
بله دلته دا غواړو چې دلته تذکیرې ولرو ځکه چې د افغانستان اساسي قانون موږ ته اجازه راکړي ده چې باید کوم ځای کې چې تاسو کور ولرئ، ځمکه ولرئ، بودباش ولرئ، هلته تاسو طبیعت تذکیره اخیستی شئ.
ته وویل چې د پکتیا د ولایت نه راغلي استئ، هلته مخکې تذکیرې لرلې؟
هلته هم پلار نیکو اخیستې دي. د داود خان په وخت کې نیکم راغلی او دلته هم تذکیرې په خوست کې په مځکه هم وخت بیا تذکیرې هغه ځای دی. دلته هم درسونه وویلې، مکتب هم وویلې، پوهنتون ته لاړو. اوس تذکیرې ضرورت دی مونږ دغه بچیان نو دا ټول تذکیرې ته ضرورت لري، باید دغه تذکیره ولرو دغه ځای کې کار وکړو.
تذکیرې تاسې نه لرئ اوس پورې چې مکتب هم تاسې ویلې او دلته هم ځمکې م اخیستې او کاروبار هم دلته دی، نو تذکیرې نه لرئ؟
نه هېڅ تذکیرې اوس نه راکوي. په مخکې تذکیرې راکولې، اوس وایي چې نه تاسو د ځای نه یاي، تاسو د ګوربز ولسوالۍ مربوط نه یاي، تاسو د هغه د پکتیا ولایت مربوط یاي، دلته تذکیرې تاسو ته نشي درکولی، دلته فقط د ګوربز قوم ځوانانو ته تذکیرې ورکوي.
دا خبره درته چا کړې؟
دغه د ګوربز قوم راته کړې ده.
دغه مشکلم والی سره یا د ایسای مرکزی کوم شوبه به ویلته هغه سره هم شریک کړي؟ هغه سره
لاړو، ولایت ته لاړو، امنیه کمانډان سره هم وکتل، د ولسوالۍ د مقام سره هم وکتل. هغه بیا یو کمیسیون وته کړ چې باید دا وکتل شي که اقلیت و نه ورکول کیږي که اکثریت باید ورکول شي. دغه ایسای لاړه سروې وکړه ګوربز ولسوالۍ کې شپږ سوه کوره د زدران قوم پروت و چې هر اکل په یو کور کې یو با درې څلور کسان یې د تزر ورکه سیستم کسان راځي اینمایي برخه د ولسوالۍ راځي بیا فیصله وکړه چې باید ورکول شي بیا لاړو سرای وسکام جوړه کړ یو وکیل ګزرم منتخب کو مالک هغه بیا هم متاسفانه رائے نه کړې
نو دا چې سرویم کړې او وسقیم جوړې کړې ولی اوس نه درکې
ولی صاحب وایي چې ولا دای ما دی اوس نه بهر دای ځکه د سرحدي ولسوالۍ دا باید په وخت سره په دې باندې وغږیږو سرحدي ولسوالۍ دا نو ولایت کې څه کولای شي نو ولسوالۍ څه کولای شي
دغه تذکیرې چې تاسو نه لرئ څومره مشکل سره مخامخ کړی یاستئ
ډېر سخت مشکل دی ځکه چې اوس زموږ بچیان چې دي د اووم سم نه د اول سم نه د لسم سم پورې تذکیرې غواړي که تذکیرې نه وي نو دغه ټول صنفونه دغه کته د ابتدایي ښوونځی متوسطه دی لاړه هسته بیا په پوهنتون کې به غواړي بیا شرطنامه نه جوړېږي نو ډېر سخت مشکل دی
دا ستونزه د څه وخت راهیسې روانه ده
دا د پخوانی والی صاحب حکم خان حبیبي په وخت کې همدا مشکل وو بیا مدني ټولنه هغه مظاهره هم وکړه بیا لږ هغه حالت سره خراب شو بیا پرېښود اوس دغه والی ته هم ورغلو ورسره خبره هم وکړې ولې ما د وس نه بره خبره ده بس زه به کوشش کوم
داسې خو به نه وي چې دغه ولسوالۍ ته د نورو ملکونو نه خلک راغلي او د افغانانو په نوم تذکرې واخلي
نه پوهېږم خو دا په هره ولسوالۍ کې چې یو څوک تذکره جوړوي بیا پوښتنه ځینې کېږي چې تا کور چېرته ده چې تا مځکه چېرته ده چې ته چېرته اوسېږې خامخا یو څخه پېژني هلته مامورین هم پېژني هلته خامخا چې په یو وخت ځای کې ډېر وخت تېر کړي څوک به پېژنې خامخا دومره څوک کسان به وي
دغه تذکرې یوازې تاسې ته نه دي درکړل شوي د زادرانو قوم ته او که نه په ټولو خلکو همداسې بندې دي
ټول داسې باندې دي ګوربز ولسوالۍ په تاڼه قوم باندې دي خو هغه نښته ولسوالۍ ده هغې ولسوالۍ کې ورکوي ولې زادران قوم خو لر ولسوالۍ دي ولسوالۍ ته چې تاسو پکتیا ته ځې بیا راځې بیا دلته تذکیره جوړوي دا ډېره سخته ده
دغه ولسوالۍ تا ویل چې سرحدي ولسوالۍ ده داسې خو به نه وي شوي چې د پولې هغه اړه خلک را تېر شوي او غواړي چې تذکرې واخلي دلته
هغه که معلومات نه لرو ځکه چې هغې خواتم ګوربز پراته دي د پولې خواتم ګوربز قوم پروت دی دې خواتم پروت دی سرحد باندې دي ټول
نو د همدې وجې نه به تذکرې نه درکوي که نه چې تاسې وپېژندل شئ
نه چې مونږ وپېژندل شو چې دا ووایي چې دا پرښتیا مالک ووایي تصدیق یې کړي چې دا پرښتیا زادران ده په دغه ځای کې مځکه لري په دغه ځای کې بچی لور یې په دا ځای کې درس وایي د هغې کلینیک ته راځي د هغې کار کوي په دغه مځکه هر شی کاروبار لري ځي او راځي بیا څنګه نشي را کولای یغه نه پوښتنه کېږي چې د مځکه ونه لري کور ونه لري یو مالک یې ونه پېژني
ښه ښه ستا مشکل به ورسو
ژوندی اوسو
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مې د خوست د والي لوایاند ښاغلي طالب منګل سره شریک کړه جناب منګل د خوست ولایت نه ځینو کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی کلونه مخکې سل کاله مخکې اتیا کاله مخکې د دوی پلار نیکونه راغلي د پکتیا ولایت نه راغلي خوست ته او په دغه ولسوالیو کې میشت شوي دي مکتبونه هم ویلي فاکولټې هم ویلي او اوس یې اولادونه هم په مکتبونو کې دي لیکن دوی ته تذکرې نه ورکوي د دغه خوست ولایت دغه مسأله څنګه ده
بسم الله الرحمن الرحیم او خو تاسو نه ډیره مننه کوم واکشن دا یو پروري او خه پروګرام دی چې ولسمه تاسو سره غستون دي شریکه به بل څه چارواکو سره شریکوي په خوست کې اتمن دي خلکو چې دلته خوندې دي او فاکولټي ویل دي اتمن به دوی تذکيري لري ځکه بغیر د خو تذکيرونه دوی نش کولای شي په همتون ولولي نو اتمن به دوی تذکيري لري خو کبیا هم چیرته دوی د تذکيرو په برخه کې ستونزې او مشکلات لري او ورستیو کې د خوست والی په هڅو باندې په سبت احوال نفوس په اداره کې یو اصلاحات راوستل شوې دي ترڅو د تذکرو د ویش لړۍ چټک شي چې پښتانه موږ په دې هم بریالي شوې دي یو چې په راتلونکي کې وخت یو ټیم خوست ته تشریف راوړي او په خوست ولایت کې د الکترونیکي تذکرو یو څنګه هم فعال کړي د تذکرو په برخه کې ستونزې وی چې اجرات په پور وخت نه تر سره کېدل خو علي په بیا بیا حسو باندې په دې دره کې یو شمېر اصلاحات رامنځته شوي دي مامورینو ته هدایت شوي او ځینې مامورین چې سرغړونه کوله د تذکرو د ویش په برخه کې هغه د دندو څخه هم لري شوي دي خو که بیا کومه مشخصه ستونزه لري دوی کولی شي چې خوست ولایت مقام ته عریشي راشي تر ستونزه لمونږ سره لنږدې مطرح کړي چې دوی په کومو ساحو کې او څه ډول ستونزه لري نو انشاءالله چې د قانون او د تذکرو د ویش د طرز العمل مطابق به اجرات کیږي. دوی ته به د تصویرو د ویش په برخه کې چې ستونزې لري هغه به ورسره حل او فصل کوو.
منګل سپک دا څه وخت کولی شي چې تاسو ته مراجعه وکړي چې تاسو د دوی ستونزې له نږدې واوري او مشوره ورکړي او همکاري ورسره وکړي؟
اوس والی یو برنامه پیل کړي چې نیمه له غوله سره، یعنی دوی کولی شي چې هر دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، جمعه او په نورو ورځو کې د سهار د خوانه تر دولسو بجو پورې نیخ په نیغه مراجعه وکړي او راشي. او دوهمه خبره دا چې په خوست کې د تعوید او تعقیب په نوم باندې مرکز د خوست والی په هڅو باندې په لومړی ځل باندې دلته پرانستل شوی چې دا به ټول افغانستان کې هم د دې طرحه د رئیس جمهور د خوانه منل شوي. هغه یو سل اووه شمېره باندې سنبال دی، نو دوی کولی شي چې یو سل اووه شمېرې ته چې ډېر اسانۍ سره دغه کوډ دی هغه یو سل اووه شمېرې ته زنګ وهي او خپل هغه شکایت ثبت کړي، او تر څنګ یې کولی شي مخامخ راشي والي صاحب او د خوست ولایتي اداره رئیسان صاحبان ټول د دوی په خدمت کې دي. انشاءالله هر وخت دوی ضرور غواړي راتلی شي.
ډېر زیات تشکر، مننه منګل.
ډېره مننه تاسو نه.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د خوست ولایت د ګوربزو لولسوالۍ نه روح الله زدران ازادي راډیو ته ویلي چې پلار او نیکی د پکتیا ولایت څخه ګوربزو ولسوالۍ ته راغلی. دلته ځمکې هم لري، جایدادونه هم لري او کاروبار هم همدلته دی. دیوی په دغه ولسوالۍ کې کابو شپږ سوه کورنۍ چې د پکتیا ولایت نه راغلي میشتې دي او ټول غواړي چې دلته تذکیرې واخلي، خو مقامات په دې حصه کې اجرات نه کوي. او د خوست د والی وایان خاغلی طالب منګل وویل چې دا یوه قانوني مسأله ده او دی ورته مراجعه وکړي چې ستونزې له نږدې وکتل شي او په هکله قانوني اقدامات وشي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم، خوشاله یم چې زه فریباز ظاهر یو ځل بیا ستاسو د خبرونې لاري ستاسو سره په اړیکه کې یم او غواړم چې ستاسو راغلي پیغامونه په دې خبرونه کې درته خبره کړم. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ او د خبرونه په دقت سره واورئ چې ځینې کسان پکې موندل شوي دي. البته د خبرونې د جوړښت سره سم لګت څنګه چې تاسو پوهیږئ، په لومړی سر کې هغه پیغامونه راخلو چې زموږ دوستانو راته ویلي دي چې په سیمو کې د کومو ورکو په اړه معلومات لري. دوی د ټلیفون شمیرې هم ویلي دي، نو که تاسو په خپل ورک پسې ګرځئ نو لطفا د خبرونې تر پیل د مخه قلم او کاغذ تیار ولرئ چې د دغو دوستانو شمیرې درسره ولیکئ. نور منظنډوم په سر کې به د یوه دوست پیغام واورو چې له پکتیکا ولایت څخه راستولی دی. وروسته به نور پیغامونه هم په ترتیب سره واورو.
زه درمان د پکتیکا د ولایت د مرټاخان د ولسوالۍ وسپیل هلت مرکز شرانه کې اوسېږم. یو نفر و د خان اکا په نامو باندې تقریبا درې کاله څلور میاشتې بچي چې امریکایان نه وویشتو. د خان اکا په نامو د کندهار اوسېدونکو اسادي تکلیف یې لرو. یو په شهادت ورسو کې څوک پوښتنه کوي ځنه کې د پکتیکا په ولایت کې د ما نه په دې نمبر شپږ باندې پوښتنه کوي چې د کریم منګ هغه خاورو ته وسپارلو. ډېر مې د ازادي راډیو کوشش وکړو پیدا نه کړو نمبر، خو ان شاء الله پیدا کړو. زه د ټولو کارکوونکو څخه پوښتنه کوم چې ما دا نمبر چې غاوی سوتون کې ماشين کې سب کې او د مال شمه راوکړو شي. د خان په نامو تقریبا څلور کاله درې میاشتې وشوې چې د شهادت رسیدل مې کړې نه لخوانه.
خانیم د کلات ولایت څخه سره په تماس کې يم. د بدرس څخه یو ورور ټلیفون راکړی و چې یو نفر د اسماعیل په نامه اوسې نوم ایتان لاپ ځان یې ښه دي، موږ څخه نه درک شوی دي. دغه ورور موږ سره په کلات ولایت کې په هوټل کې کار راسره کوي، نو که چېرې هغه ورور دا زموږ پیغام اوري یا چې دا زموږ د ټلیفون شمېره واخلي زموږ سره دې په تماس ونیسي. 0 1 1 8 9 ټلیفون شمیره یو ځل بیا 0 1 1 8 9.
قدرت لایک ته دردان یم. مخکې ملګري پیغام پریس او پر هغه نمبر باندې چې دا چې ورک دی، خو بیا هم زه تللی وم کوچ ته اوس پیدا شوی یم. که څه ما دوستان ما سره د ټلیفون له لارې دوباره اړیکه نه شي، زما د موبایل شمیره دا ده 0 4 1 0 2 5 1 زما ملګری ته دا زما سره اړیکه ونیسي.
زه هدایت د هلمند ولایت د نوې ولسوالۍ څخه پیغام ازادي راډیو ته ورځم چې موږ د بسم الله په نامه یو کس د 50 کال کېږي چې موږ راسره د هر مسلمان ورور که شناخته یې یو ورور یا زوی په دغه شمېره د راسره اړیکه ونیسي 0 1 2 5 1 3. یو ځل بیا شمېره تکراروم 0 1 2 5 1 3. د سې شمېره مې ده 0 5 6 1 4 0 4.
په نامه داود پرم یو ده واشیر ته زنګ ولې و چې په نامه داود د لاس کال کې زما سره دی ما ونه خلاص چې شماره یاداس کوم دغه شماره ته خبر اعلان ازادي رادو دغه شماره ما ته یاداس کې په دغه پیغام کې دا هر وخت چې موږ پیغامونه خبره ولا شماره ووایس دې ویني سمه راځي نه پر پیدا شوی ما شماره ونه خلاصل چې یاداس کوم دا و ته د جمعه زری ده د یو لس کال کې چې ورک دی پرم یو ده واشیر ته زنګ ولې و خو شماره له سر سر کې ویل ما ونه نیول دا که تاسو په هر پیغام کې دا کول دا څنګه د خبر کې کار شماره دغه سره شماره رسیدي تور کې.
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدارس تاسو کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو زموږ خبرونه ادامه لري. اوس به راسو د خبرونې هغې برخې ته چې تاسو خپل دوستان لټوي او په دې اړه مو موږ ته پیغامونه رسولی دي. دغه دې موږ به هم په امانت درته خبره کړو په دې هیله چې دوستان موږ ژر تر ژره پیدا سي او تاسو وکولای سئ چې بیا له هغوی سره یو ځای سئ او د ژوند خوشحالۍ په ګډه سره ولمانځئ. ورځو د دوستانو پیغامونو ته.
بله سلام علیکم، زه عبدالخالق نومیږم، د هلمند ولایت د کاتلګن له سیمې څخه. زما یو دا کار زوی دی د شرالي په نامه دی چې د بټوان په سیمه کې د څلورو ورځې کلي چې نظره کته وی دی د هر مسلمان ور پیدا کړی دی. په دغه شمېره زموږ سره اړیکه ټینګه کې 0 4 1 4 1 2 4 1 4 6. و سلام سلام تاسو د ازادي راډیو کارکونکو ته سلام کوم. زه بشیر احمد بشیر دوستم د هلمند ولایت بولان سره په تماس کې یم. زموږ د کاکازي د لاس کور سکال کې دی نفر سندره کوي عبد الوجید د پلان نه مخې په دغه ورځ کوي چې حل بسمه وو د مسر معلومات یې مرزي بدو وښ ناراض هم وي 0 1 0 3 0 1 4 5. دا ټلیفون شته راځي کړم 0 1 0 3 0 1 4 5.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلمند ولایت گرم سے خبر کوم شمسلہ معلومات مرحوم دوی دی د نور الحق اخونزادہ مرحوم المسید تقریباً د جرلو سکالو د تورلو سکالو دی. نو زه هیله کوم که شمس لازما په نا د غزما پیغام اوري او د دې ما ته په دغه لمبر زنګ وي او که د شمس لا نور ملګری ما ځه اوري په دغه لاندې شماله ما ته زنګ وي 0 1 0 0 0 1. شماله یو ځل بیا 0 1 0 0 0 1.
بلی السلام علیکم مرزا خان مینپالیم د کندهار ولایت پنجوای ولسوالی ته د ورکتو عزیزانو خپرونې ته دا پیغام پرېږدم. زموږ یو دوست دی چې محمد اسماعیل نومیږي، د محمد جواد زوی دی، د معلم مدالم لمسی دی، د کندهار ولایت د پنجوای ولسوالی د سیروان اوسیدونکی دی. تقریبا د درې کاله کېږي چې د خپل کور څخه یعنی د کندهار ښار څخه نه درکه شوی دی. اعلان اوري یا د نوموړي په حقله معلومات ولري نو زموږ سره دي د ټلیفون پر دغه شمېره تماس ونیسي. 0-3-15-30-8-10 د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0-3-15-30-8-10. نوموړي ویلي دي چې زموږ سره کورنۍ جنگ کوي، یعنې ورونه جنگ به سره کوي، نو دته دا هیله لرو چې داسې خپل کور ته نه څوک جنگ ورسره کوي او نه څوک خوشک ورسره کوي. هر مسلمان ورور کې په دغه حقله معلومات را کوي 50,000 افغانۍ جایزه ورکول کېږي. وسلام د وکسي ازادنو خپرونې ته دې دغه پیغام خامخا راته نشر کړي. وسلام مرزا خان مینپال د کندهار ولایت.
السلام علیکم، زه ذوالفقار ځواکم د هلمند ولایت له واشر ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زما ملګری دی چې د حکمت الله جان په نامه باندې دی، د نادعلي ولسوالۍ اوسېدونکی دی. تقریبا درې میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه شوی دی. که هر مسلمان ورور ته د ده په اړه باندې معلومات وي یا دی په خپله زما غږ خاوري، نو د اسلامي مهربانۍ له مخې څخه دې ما ته په همدغه شمېره باندې زنګ ووهي. 0-0-0-2-8-6-3-0-2. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. زاد المتین اسنگادہ نهر سراج د پنجاب د کلاغ من سخته دا پیغام ده پترز دما چې ما یو زی چې د سبغت الله په نامه دی، بل ما اخی د احمد په نامه دی. چې دواړه تقریبا د 9 سالو د 8 سالو په مابین کې عمرونه دي. په څلورمه د نن میاشتې تښتېدلی دي د کوره څخه وتلی دي کندهار ته د انګورو د مزدورۍ دپاره. د رس معلومات یې نه راته کېږي. هر مسلمان ورور چې لیدلی یې یا یې دوی په خپله را زما پیغام اوري، باید موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي د اسلامي همدردۍ په سبب باندې. 0-5-8-5-5-5 مرایه پلا بله پلا د په وایمه 0-5-8-5-5. السلام علیکم.
بله السلام علیکم، زه ابو خالد نمیرم د هلمند ولایت څخه مې تماس نیولی دی. ما د خالد زوی دی، دغه 19 کال دی چې د کوره وتلی دي نه درکه شوی دي. که هر مسلمان ورور پیدا کړی دي په دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي. 0-4-4-2-2-4-6 تکرار 0-4-4-2-2-4-6 هر مسلمان ورور پیدا کړی دي په دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي. دبله شریف لري.
السلام علیکم، دا کار زی د محمد نور په نامه ورک دی. که هر څوک یې په اړه معلومات لري نو دغه شمېرې ته دې زنګ ووهي. 0-5-5-1-5. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه ملا صاحب عبدالله د هلمند ولایت د لشکرګاه د مرکز د کندې مختار خستای سره په تماس کې یم. زما یو زوی دی په نامه د عمران، د 1 په 2 تاریخ باندې د سهار د جماعت مابعد د کور څخه د مدرسې په نیت وتلی دی، خو مدرسې ته نه دی رسېدلی. که هر مسلمان ورور د عمران په ارتباط باندې معلومات لري یا عمران په خپل زما غږ اوري، په دغه شماره دې زموږ سره تماس ونیسي. 0-5-5-2-4-2-8-4. یو وار بیا شماره تکراروم. 0-5-5-2-4-2-8-4. د عمران شنه کالی دي، تور یې پرتو دی، سپینه یې خولې ده، ژړه یې شواټه ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جنہیں قبلہ صاحب کے لیے ہلمن ولا کے شروع سواری سے آپ پیغام کے دیا ہوا ظاہر داخشی عروی کی العلم نمیشی دا روزگان ولایت دا جراوت ولسوالی دا فوتی دا کلی دی دا برجان اکا زیری دا جیب خان اکا المسی ار گران دور که یا دیخ پر زما جاغا وری یا ار گران دور که دا پانا معلومات هری زما سر جی پر دو گرشنی ارو آلی که ونسی سی پر غسو وات لو نوی درو پنزوش یکا او بلا سلام شمیرا سی پر غسو وات لو تلویش دو سو نوی و سو آتل اس پر تلیفن شمیرا یا زلبیا سی پر و نه تلور ده تنده شکار سیر او سلام شمیره سپر و دو بار تلور دو نه سپر و یکیو
السلام علیکم دزادی رادو طول و کارکون تا السلام علیکم رحمت الله و برکاته و امزه می اخیل ده کاتشا و لایت و سکین ده شل کالا کی گی جمع اغرور جاخیل پا نامو بانی نادرہ کرا تو دو مردری نور ہم مصر دی یاوی آجمال او یاوی وکیل پا نام دا ہر چاہتے احبت ہی پا منگتا دے پا دغا لمبر بانے زنگ ہوئی سپر او سوا ہوا تیا تیزا تیا شپیتر السلام علیکم
مانا کا پیغام دے ایم آئے اغرور رکھتا پر حلان نیجے یار جو سے معلومات جی ماں سے بدل شہر علی کر دی سفر ہوا سفر آیا ہوا پہل سنگری ہوا سپر تجیر السلام علیکم
السلام علیکم مگا آیا واغو سو ایدا دا کردے سسی مجھے ایلنڈی پنامو تا کچھا پیدا کبتاش مرا دا زنگو آئی سفر ہوا ہوا تری اشپاک دیا تو پنزی تلور دوا
خبر کرے چاپی دا کرے ازما آواز آورے جانگ رات ہوئے سپر آیا پنج پنج آیا تو سروش یو پر داغا لمش مہراج بیا جنگ راتو یو کار چا پیدا کری جایزہ درینیم لاک آغانی ورکوال کیجی دوتان جا خبر دیر منند
السلام علیکم زاود الوائید دی پکتیکا ولایت دی خوشامن ولسوالی زمونگ یو ورور دی دا تنزکا لکی دی ورکشو دی کچا تی معلوماتی پا دیش میری دی مکتاری که ونیسی سی پر آویا یو سلویخ در سلویخ دو سو یوش پیتو سلام دیر میرا بانی بوی
سلام نے کہ وہ من لال محمد اکیارے ماری کنیم د لشکر گاہ شار نی ولے د ما یو خالص جی دے چل دل بارے میں می جدا بنز کال کی دے چے نہ در ک سوی دے ہر مسلمان رو کے باڑا معلومات سری نو دے تلپن تو دغ شمیر دے مستشان گو ہے سفر و سفر سلور سفر یو نہ سلور و دریا دا زادی ریڈیو نہ مننہ شخفر و نہ خدا پاک
بولے السلام علیکم زید اسلام میرم د ہلمن ولایت تناوی اور سالی سخه نظم پیغام دا دی چې ما یو کشر ورور دی دا غش پر دنیا شي کې چې د کور سخه نظر کا سوې دی نو د په اړه که هر څوک معلومات لري مشتری په دغه شمیره مشتری تماس ونیسي چې سفر و سفر پنځه شپږ شپږ دوا شپږ و دوا یو ځل بیا شمیره روان سفر و سفر پنځه پہاڑ مال مات لری نوخل جائزہ جام تلا سکھی رہا
من علیکم ګرانه دوستا د دې استاسو د نورو ټول اوریدونکو هغه پیغامونه مو خبره کړ چې موږ په تیرونی کې را رسیدلې و نور پیغامونه هم البته لرو چې د وخت جوړښت سره سم ټول نو څو خبرولې په نور خبرونه کې به حتما درته خبرو کوو په امانت سره مخکې تر دې چې د خپل پمنې وکم غواړم د خپل همکار تای روشن څخه مننه وکم چې د دې خبرونه په جوړولو کې را سره همکاري او مرسته کوي او تاسو تر بل خبرونه پر پاک خدای سپارم علامه ملسا
د تا بهیر کب په یاد یم. زه چه قدم په قدم گدم تا یادومم.